د طالبانو د حکومت راتګ نه مخکې هم د 1% نه کم خلکو ته بعضی خدمات فارزه کیدل.
په یو بل راپور کې به واوري چې د بهرنیو مرستو له بندېدو سره سم په افغانستان کې د معتادینو لیلیې هم لږې شوې دي.
دا زندان که نه وای ډېر مشکلات سره زه مخکې کېنلم.
د سیف الله په نوم یو کس وایي چې کاکا مې اوس د نشو له امله ګډوډ غږېږي.
د دې معتادینو وروسته داسې یو حالات ته ورسېده چې په کور کې نهسته، خپل اقتصادي وضعیت او کوم کورنۍ چې هغه نهسي چلولی.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
ټول بدن مې درد کوي، ناس ناسته لرم، بدن مې سست دی، تو ګوره تر سترګو مې اوښکې راځي.
ډاکټر صاحب ټوله شپه یې په ویښه تېره کړه، ډېر په تکلیف دی. خدای به کوي ته به کوي، غم یې وخوره.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره د مرستو جلبولو وجهي صندوق جوړوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي دا صندوق له بهرنیو مرستندویو ادارو سره په همغږۍ جوړیږي، او دې ادارو ژمنه کړې چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې به له دې صندوق سره همکاري کوي. د طالبانو د حکومت د زراعت وزارت وایي نړیواله ټولنه حاضره ده چې د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د مالی وزارت یا مرکزي بانک له لارې مرسته وکړي، ځکه نو دوی دا وجهي صندوق جوړ کړی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت پریکړه کړې چې له لسو نورو وزارتونو په همکارۍ وجهي صندوق جوړ کړي. دا وجهي صندوق به له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې څخه مرستې راټولوي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معنیت رفتار رئیس مولوي حسیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري چې بهرنۍ مرستندوی ادارې به په افغانستان کې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې له دې صندوق سره مالي مرستې وکړي.
دغه ډونالډ بکس د معاونیت مواد مخدر د طرف څخه په پلان کې نیول شوی دی. تر اوسه پورې د لسو وزارتونو سره په هماهنګۍ باندې دوه مجلسونه ترسره شوي. په پلان کې ده چې دغه ډونالډ بکس به د هغو خیریه ټولنو او اجتماعي او بین المللي خیریه ټولنو دخوا غني کي، او د دغه ډونالډ بکس څخه به په بدیل معاشیت کې د حقینو سره کومک ترسره کړي.
د افغانستان د پخوانی حکومت په وخت کې له نشه یي موادو سره د مبارزې د قانون پر اساس د نشه یي موادو سره د مبارزې عالي کمیسیون جوړ شو. په دې کمیسیون کې 23 وزارتونه او دولتي ادارې شاملې وې، او دې ټولو ادارو مکلفیت درلود چې په ګډه له نشه یي موادو سره مبارزه وکړي او د نشه یي موادو غوښتنه راکمه کړي. خو د طالبان حکومت تر اوسه پورې داسې یو کمیسیون نه دی جوړ کړی. د طالبانو د حکومت د زراعت وزارت د وجهي صندوق مشر فضل الرحیم سردار وایي د دې صندوق د جوړولو یو بل هدف دا دی چې د بهرنیو مرستندوی ادارو د بې ځایه لګښت مخه ونیول سي.
وعده تیار شته دی او ډونران هم شته، لیکن صرف د ټول دپاره دغه ډونر بکس مهم دی چې یو بې طرفه پلیټفارم وي تر څو ډونر په اسانۍ سره وکولی شي دلته پیسې را جمع کړي. مهم همدا دی چې ډونر بکس نه وي نو د نشه یي توکو په ضد باندې مونږ فنډ نشو اخیستی، یعنی بانک مرکزي وزارت مالي ته را جذبولی نشو. یوازنۍ لاره همدغه ده چې ډونر بکس په تور به جذبو، او ډونران تیار شته لکه ته ویل آینل دی، بانک جهاني هم مونږ ته ویل چې مونږ د نور ډونران څخه تاسو ته پیسې جذبو.
د طالبانو حکومت داسې مهال له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره وجهي صندوق جوړوي چې د امریکا متحده ایالاتونو تازه ویلي دوی په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د خپلو مرستو پر پیل کولو له سره غور کوي. د امریکا له نشه یي موادو سره د مبارزې او قانون عملي کولو ادارې ویلي که دوی په دې برخه کې خپلې مرستې بیا پیل کوي نو کېدای شي چې دا مرستې د ملګرو ملتونو او غیر دولتي ادارو له لارې وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره د مرستو جلبولو لپاره وجهي صندوق جوړوي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اورېدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لېږلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: copat@rferl.org.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو او ری چې پر منځنوي صفو سربیره په 0.5 FM صفو باندې هم اوریدلای شئ. د معتادینو د درملنې په برخه کې ځینې مرستندویه هیوادونو او نادولتي ټولنو تازه اعلان کړی چې په افغانستان کې د خپلو مالي او تخنیکي مرستو پر بیا پیلولو بله سره غور وکړي. دې مرستندویو ټولنو او هیوادونو دا هم ویلي چې که مرستې کوي نو د ملګرو ملتونو او نادولتي ټولنو په چوکاټ کې به یې کوي. په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې مالي او تخنیکي ستونزو ته په کتو سره په اوسنیو شرایطو کې دې مرستو ته څومره اړتیا ده؟ که دا مرستې د ملګرو ملتونو او نادولتي ټولنو لخوا کیږي، آیا فساد ته به لاره هواره نشي؟ په دې اړه مو د چتر په نوم له نشه یي موادو سره د مبارزې نادولتي ټولنو د مشر حاجي نصیب سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په اوسنیو شرایطو کې د دې مرستو بیا پیل کېدو ته څومره اړتیا ده؟
اړتیا خو ډېره زیاته ده، ځکه تقریبا په افغانستان کې مونږ د 3.5 میلیونو نه زیات معتادین لرو. په 2015 کې سروې شوی او د هغې نه وروسته احتیاط نور هم زیات شوی. په همدې شکل احتیاط سره د کوکنارو کښت هم زیات شوی، هر کال زیات شوی. دغه خدمات د معتادینو دپاره چې و د طالبانو د حکومت د راتګ نه مخکې هم د 1% نه کم خلکو ته بعضی خدمات په عرضه کېدل چې هغه هم اوس کم شوي دي، ځکه څلور اتیا د تداوی مرکزونه پاتې و. اوس 3 شپېته تقریبا بند شوي دي او دغه څه چې حکومت نور چلوي هغه هم د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. البته هغه مدنی ټولنو 14 مراکز اوس هم چلوي، هغه فعال دي، لیکن دغه خدمات ډیر ناچیز دي، منابع کم دي، نور مشکلات هم زیات دي، لکه بانکونو سقوط او د پیسو وړل. هلته یو خو د پیسو نشتون دی، بلې هلته د پیسو وړل د نورې نړۍ نه افغانستان ته چې په دغه عرصه کې کار وکړي دا هم د مشکلاتو نه دی. نو مشکلات ډېر زیات دي.
د معتادینو د درملنې د برخې سره مرسته، البته مالی مرسته که د بهر نه کیږي، د کوم طریق نه کوشي دا ډیر مؤثریت درلودلی شي؟ آیا د طالبان د حکومت له طریقه که د انجوګانو د طریقه؟ ځکه داسې ویل کیږي چې وروسته له دې به که دا مرسته هم کیږي په دې برخه کې دا به د انجوګانو د طریقه مصرف کیږي. دل شفافیت نه تاسو څونه مطمئن یاستئ چې دا به شفاف مصرف شي او مؤثریت پرې څونه وي؟
د اوسنیو حالاتو ته په کتو سره چې په افغانستان کې سیاسي مشکلات او نړۍ دوی په رسمیت نه دي پیژندلي او دوی سره مستقیمې اړیکې نه لري، نو یوازینی هغه بدیل چې دی هغه د موسساتو له طریقې کار کول دي. البته د شفاف میکانیزم دا هم موسساتو ته ضرور دی او هم حکومت لپاره ضرور دی، خو په دغه مشکل کې حکومت او موسسات او نړیواله ټولنه ټول باید یو بل ته سره لاس ورکړي. یعنی یوه لازمه هماهنګي باید موجود وي چې هغې هماهنګۍ له په برکت دوی وکولی شي چې مؤثر خدمات وړاندې کړي. نړیواله ټولنه دې سره کومک وکړي او اوسني حالات کې مؤسسات یې تطبیق کړي او حکومت نظارت وکړي د دې کارونو نه، او د په دې ټولو دپاره یو شفاف میکانیزم هم موجود دی چې باید هر هغه اډیټ هم وشي او مؤسساتو کې هم دا نظر ټول مني چې هم حکومت د دې نه نظارت وکړي او هم د دوی هغه کارونه او پروژې د هغې ټولو مالی او د پروګرام اډیټ دواړه وشي. اوسنی حالت دا دی چې کومکونو یوازې د مؤسساتو له لارې کیدلی شي، دا عملي دي تر څو چې حکومت په رسمیت پیژندل کیږي او نړیواله ټولنه یو تعامل ورسره کوي. خو حکومت کولی شي چې کار کوي د هغوی نه نظارت وکړي او یو ښه هماهنګي رامنځته کړي.
اجي صاحب، تازه طالبان ویلي دي چې دوی تر هغه د کوکنارو کښت نشي بندولی تر څو چې بدیل کښت معرفي نشي. نو په داسې یو حالت کې چې عرضه موجوده وي عملا، نو د معتادینو له برخې سره مالي او تخنیکي مرسته څونه کولی شي چې د احتیاط کچه راټیټه کړي تر څو چې د عرضې کچه راټیټه نشي او دې ته یو تعهد د دولت د خوا نه نه وي؟
که عرضه زیاده وی دا پا تقاضا بنده اثر کهی و که تقاضا زیاده ای دا پا عرضه اثر کهی. البته دا غا ذهنیتونه چه پخام موجود و وس هم لکس موجود دی چه والا افغانستان صحیح ده چه ده ککنارو کشت پا که دیر ده خو احتیاط پا که کم ده دا نظر صحیح نده. من پا افغانستان که دیر زیاد معتادین درو چه دا غا دی سرویگانو نه زما پا نظر شمیر دیر زیاد ده و دا کچا مخ پا زیادی زو ده. البته دا ککنارو دا بدیل پرابطا با دیر حالی زلی وشی چه هم دا ککنارو کشت را کم شی. البته بازی بدیلونه چه ده از مایل شوی هم دی افغانانو اقتصادی کچا لوله شی. دغه مشکل هم نړیوال مشکل دی، یوازې د افغانانو نه دی، خو داسې هم نه دی چې دا مشکل د نړیوالو مشکل دی او د افغانانو نه دی. نو زه په دې نظر یم چې په دې کې زمونږ اوسني چارواکي حکومت باید دې ته متوجه او داسې فکر ونه کړي چې دا مشکل افغانانو یا موږ ته متوجه نه دی.
د زهرو کاربن با دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په کابل ښار کې یوازې یو شلټر یا لیلیا معتادینو ته خدمات وړاندې کوي او هغوی د نشي پرېښودلو ته چمتو کوي. د دې شلټر معتادین وایي چې له مالي ستونزو او مرستو له کمېدو سره سم بیا هم په دې شلټر کې شپېته معتادین اوسېږي او په بېلابېلو پړاوونو کې د نشې موادو د استعمال تر کمېدلو وروسته د درملنې لپاره د معتادینو روغتیایي مرکزونو ته معرفي کېږي. معتادین د شلټرونو فعالیتونه نشې موادو ته د هغوی د لاسرسي کمولو او درملنې ته د هغوی چمتو کولو په برخه کې مهم بولي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
شوای مورین ادمی شلتر هستیم دیگه از برف
عبدالله پا نگدی سلو رو کلو که دری زلن نشه پریخی دا خدا چی پا کابل خار که نشهی مواد آسان پلاس ورزی او دا نشهی مواد پلورون که هم نشو تحت سوی دای چلورم زل دای چی معتاد کیگی. عبدالله وازی مدین چی لدروی میاشتو رحیسی پا کابل خار که دا معتادینو پا شلتر که وسی گیوایی دا شلتر دا دی سبب شوای چی لیوی خواه لسردی هوا و پا طولنا که دا خلکو لزورولو خوانده شی او لبلی خواه دا نشه پری خودلو تا چمتو شی.
دا شنډه کنه وای ډیر مشکلات سره زمخ کې کېنه لم په دا کار کې مزه وګرځونه قواغه مونږ په امارات اسلامي زوري وکی ماغه تاسو غلې اسه په حالت سره ولا کوم تر اوسه یا غلامه کړی
ایجا ډاکټر اویاس مورامي
دلته ډاکټران شته او موږ ته د سیګریټو او چرسو د زیانونو په اړه معلومات راکوي. موږ د دوی په لارښوونه عمل کوو او هغه مواد چې موږ سره شته هغه ایستاچو. دلته موږ ته ډوډۍ او هر شی چې اړتیا ورته ولرو راکول کیږي. که دا شلټر نه وای موږ د باندې خلکو زورولو.
شلټر د معتادینو د استوګنې هغه ځای دی چې معتادینو ته د اوسېدو تر څنګ د نشهیي موادو د زیانونو او په څو پړاوونو کې د دې موادو د پرېښودلو په اړه پوهاوی هم ورکول کیږي. دا شلټر چې د کابل ښار په یوه څنډه کې جوړ شوی چارواکو یا ازادي راډیو ته وویل د معتادینو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مرستو له کمېدو سره سم دا دوی مالي او تخنیکي امکانات هم لږ شوي دي. د نجات مرکز د صحاوی پروګرام مسول محمد امان روفی وایي دوی هڅه کوي چې له موجوده امکاناتو څخه په استفادې سره نشهیي موادو ته د معتادینو لاسرسی کم کړي او د سرنجونو د ویشلو له لارې په بې سرپناه معتادینو کې د ساري ناروغیو مخه ونیسي.
تغییر سلوک ترکی
موک معتادینو ته د چلند بدلون او نشي په خودلو په اړه پوهاوی او ځانګړي مشورې ورکوو. ځینې معتادین چې ستونزې لوی وي د هغوی لپاره ځانګړی پروګرام لرو او نور روغتیایي مرکزونو ته وړو. مثلا موږ د ابن سینا ضربستریز مرکز لرو او په جنګله کې له دوی سره کار کیږي. د نشي په خودلو لپاره 15 ورځې بستري کیږي.
د 1399 شمسي کال په وروستیو کې په کابل ښار او د افغانستان په لویو ښارونو کې د معتادینو لپاره څو شلټرونه جوړ شوی وو. خو د معتادینو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مرستو د کمېدلو او وروسته د بندېدلو له امله ډیری شلټرونه وتړل شول.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د بهرنیو مرستو له بندېدو سره سم په افغانستان کې د معتادینو لیلیې هم لږې شوي دي.
آیا پوهیدلاست چې ورزش انسان له نشو څخه راګرځوي؟ په دې اړه به د ګلجان په نوم د یوه ورزشکار خبرې واورو.
زما خو فعلا 14 کاله د ورزش کیږي بوکس میں کڑے دے فٹ بال میں اتکالا کڑے او سوال اسکالا مثلا ٹوٹل ورزش زما دیر رشتہ کے شوے دے باڈی بلڈر رشتہ کے بیدل تا پشنات مسابقے رات او شو بیدل تا مسابقے مات و مسابقے دل تا اکڑلی 2019 کیم آسیا قارمانم شما او پا 2016 کیم نو دویم قارمانم دا کابل نشی خو می دیر دوستانو نشی کڑی دی ورسر ناشوے ما یو نشم ام ندا کڑی خالی ورزش شوقیو ما خو ورزش دس ورزش ته چیار عملوسی ورزش مخانیسی خو یعنی دیر دوستانو را تیل چی دیو دودو که یا دو دودو دو که داس ورزش ته زرر نرسی خو منگ تا معلومو منگ استازانو منگ تا معلومو بطی چی که سڑه نشه که نو آغا تا ورزش زمانگ ورزش بس مخیوره نشی نشه دو ورزش بده مخانیسی چی مثلا آغا موتاج ده آغا کمزوره ده آغا دا زمانگ ورزش مخی نشوره چی دیر کوششو کی یو رزی دو ورزی چی منگ آغا خپل کوشش ورسرو که درن یو هفته یو هفته پس بیت زان داگه که آغا بیا ماغا خپل نشهی داگه تا مخ که ورش چی آغا کمزور ده او بل دویم چی ده آغا چی داگه ورزش تا مخه که آغا دوم را توانهی نلری چی مثلا آغا دیمی راشی و داگه ورزش مخ که یوسی او دریم پا دی حساب بانده چی دا قوت غواری دا خوراک غواری چی دی تا دا خوراک نووسی اگر نشی کوله چی مثلا دا ورزش مخیوسی ورزش پا دی دا نشو مخانیسی چی یو انسان ورزش تا توجه ورکی اگر ورزش مخیوسی کلب تا چی سوک مثلا رازی نو دوست در توی همه چی دا یو خوشحالی ورکی دا خوشحالی احساس کی چی باید دا ورزش باید زمخیویسم
ایا په هیدلاس
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ چپو خبريږي او اوس د خاطرې وار دی د زابل ولایت شاجوی ولسوالۍ سیف الله د خپل کاکا کیسه کوي چې په 40 کلنۍ کې موتات شوی دی سیف الله وایي چې کاکا مې تر نشو مخکې له موږ سره ډیر مینهناک چلند کاوه خو کله چې موتات شو نو د خپل ځان په ویر اخته شو او اوس ډیر بدخویه شوی دی دا چې د سیف الله کاکا د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به یې د وراره له خولې واورو
زما د پلار مشر ورور زما کاکا په 40 کلنۍ کې په مواد مخدر یا نشهیي توکو باندې اخته شو علت یې دا و چې دی به له داسې ځوانانو سره کېناستی چې هغه ځوانان د کېناستلو نه دي داسې ملګري ځان ته پیدا کړي چې هغه د ډیرې او د مجلس او د کېناستلو خلک نه ول نو له هغه سره کېناستل دغه له کېناستلو به سره په نشهیي توکو باندې اخته شو لومړی پیل یې له مثلا نسوارو پیل کړ له هغه نه وروسته سګرېټ شو سګرېټ نه وروسته پسې چرس شول همداسې پورته سلسله مراتبو ته لاړل ډېر با استعداده تکړه ځوان او موږ ته یې تل مینه راکوله کله چې موتات نه و نو موږ ته به یې مینه راکوله او تل به یې موږ نازولو او د مکتب خرچې به مو خپل همدا کاکا راکول یعنی ډېر یو باشفقت مهربانه و د دې موتادینه وروسته داسې یو حالات ته ورسېده چې په کور کې نهسته خپل اقتصادي وضعیت او هغه کوم کورنۍ چې د هغه نه شي چلولی د ده ټول د اقتصاد او د څوک چې مثلا د ده کور چلوي هغه زموږ پلار او زموږ نور کاکاګان دي چې چلوي کور کې مونږ چې کله مثلا سره مخامخ شو که چېرته د خپل هغه چرس وهلي وي یا سګرېټ وهلي وي دی په نورمال وي موږ سره به ډېر په خوشحالي طبیعت او په خوشحاله په ورین طبیعت به موږ سره خبرې کوي خو که چېرته دا نه وي رسېدلی ناحق او له داسې شیان وایي چې هغه د مجلس څخه ډېر لرې خبرې وي هغه خبرې کوي حتی دا چې کله ناکله ماښام راوځي او د خپل سګرېټ کاروي د موږ شاوخوا همسایګان دي هغه لا ترېنه په عذاب وي ځکه داسې یو کله چې مثلا خپل مواد یا مخدره مواد استفاده کوي دغه بوی څخه همسایګان له په عذابېږي او پاته دا دی چې ورته ماشومان لري ښځېم لري دا ټول مثلا په تکلیف کې دي یعنی په اتاق ته چې کله ورځي د 400 بوی ځي حتی تر دغه سې ټایمه پورې رسېدلې وه چې د ښځه په موادو مخدرو باندې مطالعېدله یعنی په دې وجه چې ده به کله دود را ایسته هغه به یې ښځې یا ماشومان کش کول هلته به ناست وله کوم کسان سو سره ناست ول بیا چې کله موږ ډاکټر ته بوتله وایي دا د دغه له وجوده کله چې دی مثلا دا دود اوس فعلا مثلا کش نه کړي دی به په سر درد وي یا به دا مثلا دغه ناروغي باندې اخته وي یعنی د له وجه د ده ماشومان د ده ښځې او د ده مثلا موږ نور وګړي هم په دې مرض باندې اخته شوي
را
تازه کرم مونږ تا ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم اوس په ګډه میلاو کو.
راځه راځه په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
دا ازادۍ راډیو درنو اورېدونکو، تا دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سعید د پوهنتون محصل دی، هیڅ ډول نشه نه کوي او خپل درسونه ښه په شوق وایي. کله چې د عمومي رخصتیو پر مهال خپل کور ته ځي نو سمدلاسه ناروغه کیږي. ډاکټر تر معایناتو وروسته ورته وایي چې ته پوډرې څه وایې. سعید د دې خبرې په اورېدو ډېر حیران او وارخطا کیږي. دا چې سعید ولې او څنګه په پوډرو معتاد شو او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
دا اوس پارک دی که ساقی خانه؟ هرې خوا ته پوټاریان ناست دي او لکه د بخارۍ نلونه تر خولې شنه دودونه وځي.
ای وراره، دا ته څه کوې؟
ولې څه مې کړې؟ څه خبره ده؟
ته خدای دا پارک د پوډر څکولو ځای دی. زه ستاسې له لاسه مطالعه نشم کولی.
نو زه خو خپل کار کوم، تا سره خو مې غرض نه ده کړې.
ته ګوره، دلته خلک د تفریح او مطالعې لپاره راځي. ستاسې له لاسه نه څوک پر څوکیو کېناستی شي او نه د ګلانو په خوا کې.
ولې نه پارکونه، چمنونه او ګلان یوازې ستاسو دي؟
پارکونه زموږ او ستاسې ټولو دي، خو د داسې کارونو لپاره نه دي.
ولې موږ خلک وژلي؟
دا چې تاسې خلک په نشو اخته کوئ، دا هم د خلکو وژل دي.
موږ خو یې د چا په خوله کې نه ورپو کوو چې معتاد شي.
ته دې هوا ته وګوره، سړی ستاسې د دودونو له لاسه یوه شېبه هم نه شي کېناستلی. زړه یې تنګېږي.
ګوره
وروره، یوازې زه نه یم، ته دې پارک ته راغلو کسانو ته وګوره. اکثرو یې خپلو پزو ته دستمالونه نیولي دي چې ستاسې د نشو بویونه ورنه شي.
زنه زمون په نشه کې تیژه مه وه.
تاسې هم سبا رخصتي د کور ته ځم، څه ناحقه له دې نشیانو سره ځان په جنجال اخته کړ.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازت ہے؟
رازے رازے مہربانی.
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم سلام. رازا خورے پردغه چوکی کینا، الک راشه ته پردغه بل چوکی کینا. خورے سنگ شو معاینات نو کړل؟
وو مکرل
ته راکړه.
زایا معاینات ورک.
ها دادی ڈاکٹر صاحب،
دا خو معاینات شو. خزوانه دارته وای چې اوس تکلیف لري.
ډاکټر صاحب، له کومې ورځې راهیسې چې له پوهنتونه په رخصتي راغلی یم، ټول بدن مې درد کوي. نس ناستی لرم، بدن مې سست دی. ته ګوره، تر سترګو مې اوښکې راځي.
ډاکټر صاحب، ټوله شپه یې په ویښه تېره کړه. ډېر په تکلیف دی. خدای به کوي، ته به کوې، غم یې وخوره.
هلکه، کومه نشه خو به نه کوې؟
نه ډاکټر صاحب، زما زوی نشه نه کوي.
ډاکټر صاحب، نورې نشې خو لا پرېږده، په ټول عمر کې مې سګرټ هم خولې ته نه دی وروړی.
د پوهنتون د لیلې په اتاق کې خو به نشه نه وي در سره؟
نه ډاکټر صاحب، زما د کوټې محصلین یو هم نشه نه کوي.
عجیبه ده، په دې معایناتو کې ستا ټولې نښې نښانې د پوډري دي.
چې پوډري؟ خدایه فضل وکړ.
ډاکټر صاحب، باور وکړه چې زه هیڅ ډول نشه نه کوم. لابراتوار والا به اشتباه کړی وي.
د پوهنتون په چمن او باغ کې خو څوک نشه نه کوي؟
نه ډاکټر صاحب، زموږ پانتون باغ نه لري. پانتون ته نږدې یو پارک دی، اکثره محصلین هلته د مطالعې لپاره ورځي.
هلته خو به خلک نشې نه کوي.
څنګه یې نه کوي ډاکټر صاحب؟ ټول پارک له چرسیانو او پوډریانو ډک دی.
څومره وخت کېږي چې دې پارک ته ورځې؟
یاره ډاکټر صاحب، درې کاله کېږي چې هره ورځ ورځم.
په کومه ورځ چې ورنه شې ناروغه کېږي خو به نه؟
ناروغه کېږم ډاکټر صاحب.
څه تکلیف درته پیدا کېږي؟
زړه مې تنګ وي، بدن مې ډېر درد کوي، سترګې مې اوښکې کوي، خو کله چې پارک ته ورغلم بس روغ او جوړ یم.
بس بس پوه شوم، په هغه پارک کې معتاد شوی. زه حیران شوم چې ستا په معایناتو کې راغلي چې ته د هیروینو معتاد یې، او ته وایې چې زه هېڅ نشه نه کوم.
څه شی؟
څه شی د هیروینو معتاد؟
هو خورې، د هیروینو معتاد.
رښتیا ډاکټر صاحب، زما زوی معتاد شوی دی؟
هو خورې، له بده مرغه چې معتاد شوی دی.
دا څه وایې ډاکټر صاحب؟ نشه نورو کوله او زه معتاد شویم؟
علت یې دا دی، تا هلته هره ورځ د چرسو او پوډرو بوی احساس کوو. بس هغه دی چې ته هم ورسره معتاد شوی. د چا دماغ ته چې په دوامداره ډول د نشهیي موادو بوی ورسیږي هغه معتاد کیږي.
نو ډاکټر صاحب اوس څه وکړو؟
ډاکټر صاحب، د ما علاج نه کیږي.
ولې نه؟ که ته وغواړې علاج کیږي.
ډاکټر صاحب څنګه وکړو اوس؟
خورې، وارخطا کېږه مه، علاج یې کېږي. د معتادینو د شفاخانې پته مې په دې کاغذ کې ولیکله. دې شفاخانې ته ورشه او هلته د زوی بستري
کړه. خدایه، ما خو زوی په تعلیم پسې استولی و، خو هغه پوډرې سو. خدای دې زموږ له وطنه دا نشهیي مواد ورک کړي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.